اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشید. نوری صبح خوش آمده.
بله ستار فروخ تاسو استری مشه. افغانستان که د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د وسلوالو طالبانو جګپوړي مشران او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یوې احتمالي اور بند په اړه خبرې کوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه په دې خپرونه کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي له لومړنیو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. د ایران د تیلو وزیر د انرژۍ فرانسوي شرکت توتال ته 18 ورځې وخت ورکړی چې د واشنګټن له بندیزونو ځان معاف کړي. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې لومړنیو نښو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. جنرال جان نیکلسن چې له کابله په واشنګټن کې د ویډیو کانفرانس له لارې خبر اعلان ته څرګندونې کولې وویل چې له ورته تاکتیک څخه پخوا هم حقاني شبکې استفاده کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ پرون په کابل کې په حمله کې 8 برید کوونکي ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ویل په دې حمله کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی دی. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد راد منش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبرې ترڅنګ دا هم وویل چې د دې ولایت د کوکچې سیند پر غاړه ولسوالۍ د دښمن تر ګواښ لاندې دي او هلته یې نور ځواکونه استولي دي. د دشت قلعه ولسوالۍ د سقوط خبره پرون د تخار د ولي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا ولسوالۍ تر 2 ساعته جګړې وروسته وسلوالو مخالفینو ونیوله. د دفاع وزارت ویان په عین حال کې په روانو پوځي عملیاتو کې د لسګونو دولت مخالفو وسلوالو د وژلو خبر هم ورکړه. ویل
9 عملیات ما در 9 ولایت کشور موافقانه و به دست آورد.
دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، زموږ نه عملیات د هیواد په 9 ولایتونو کې په بریالیتوب روان دي او موږ دغه عملیاتو په ترڅ کې یوازې په 13 ساعتونو کې د دښمن تر شپېته ډیر کسان له منځه وړي او یو شمېر نور هم په دې عملیاتو کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې پرون بلخ ته تللی و د شمالي ناامنو ولایتونو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګېدو لپاره جدي تدابیر ونیسي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې 2 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې پوځیانو ته دا مرګ ژوبله د چهارشنبې په ورځ هغه وخت واوښته چې د دوی پر موټر د تخیل په سیمه کې چاودنه وشوه. د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د تیلو وزیر د انرژي فرانسوي شرکت توتال ته 18 ورځې وخت ورکړی چې د واشنگټن له بندیزونو ځان معاف کړي. کنه د ګازو د میلیارډونو ډالرو په پروژه کې به یې سهمیه د تیلو یوه چینایي شرکت ته ورکړل شي. د تیلو د وزارت د شانا خبري اژانس د بیژن زنګنه له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي توتال شرکت 18 ورځې وخت لري چې په دې اړه له واشنگټن سره خبرې وکړي. توتال یوازنۍ غربي کمپنۍ وه چې له لویدیځ قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس پر تهران د لویدیځ د لرې شوو بندیزونو په نتیجه کې له ایران سره په دې هیواد کې د پانګونې یوه معامله نهایي کړې وه. توتال په جولای میاشت کې یوه معامله کړې وه چې د جنوبي پارس د ګازو په 11 حوزه کې د 4.8 میلیارډ ډالرو د پراختیايي پروژې مخکښ شریک شوی دی. په دې معامله کې د چین د پټرولیم کارپوریشن ملي شرکت او دغه راز د ایران د پترو پارس شرکت هم شامل دي. واشنگټن له ایران سره له نړیوالې اټومي موافقې له وتلو وروسته پر تهران نوي بندیزونه لګولي او له اروپایي هیوادونو یې هم غوښتي چې له دې هیواد سره معاملې بندې کړي. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر وویل چې روسی خبریال ارکادی بابچنکو ژوندی دی. دا خبرې یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې اوکراینی چارواکو د کرملین د دې منطقې خبریال د مرګ خبر ورکړی و. د اوکراین د امنیتی څنګه مشر پرون ویل چې د روسیې امنیتی څنګه د بابچن کو د وژلو امر کړی وو او دوی د هغه د ژغورنې په خاطر د نوموړي د مرګ خبر خپور کړی وو. د اوکراین د امنیتی څنګه مشر زیاته کړ چې موږ د ځانګړو عملیاتو پر مهال د بابچن کو د وژلو مخه ونیوله. د کرملین ویاندا تورن رد کړی دی او وایي چې دا د روسیې پر ضد تبلیغاتو یوه هڅه ده. اروپایي ټولنې او د اروپا پارلمان په بیلاروس کې پټ اعدامونه وغندل. د راپورونو له مخې یو شمېر کسان په بیلاروس کې اعدام شوي دي چې د دوی د استناف غوښتنه د بیلاروس د سترې محکمې لوري رد شوې وه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشرې ویاندې مایا کوسی جانچ وویل چې د می په روانه میاشت کې په بیلاروس کې دوه تنه اعدام شوي دي. د هغې په وینا د دغو کسانو اعدام د بیلاروس سترې محکمې د می تر اخره ځنډولی هم و. د بښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د دې پیښې په اړه ویلي دي چې دوه تنه تیر کال په بیلاروس کې د جنسي تیری او قتل په جرم په اعدام محکوم شوي وو چې د تیر کال د اکتوبر او د روان کال د می په میاشت کې په میاشتو کې په پټه اعدام شوي دي. د بښنې د نړیوال سازمان په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل کلني راپور کې د محکومانو د کورنیو پر نه خبرېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د وسلوالو طالبانو جګ پوړي مشرانه او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یو احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د جګړو له دوام سره د سولې لپاره هڅې به نتیجه ولري؟
تر ډېره وخت پورې به جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې وي.
د سمنګان دی ولایت شورا غړي په دې ولایت کې غیر مسلو وسلوالو د حضور زیاتوالی ته اندېښمن دي. د کونل د انتخاباتو چارواکي وایي په دې وروستیو کې د نوملیکنې په بهیر کې د خزو ونډه زیاته شوې ده.
لازم ټول خویندو باندې هغه کې په باندو کې په کلو کې کنا خبره ورونه د خبر کې پلرونه د خبر کې اده د تذکرې د واخل.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې هم اوري چې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه ولګول. دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل په افغانستان کې د ټلویزیوني خبرونو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د 1945 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شول. د داوود خان په دوره کې داوود خان په خپل هغه افتتاح نکړل شو.
مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي د وسلوالو طالبانو جګ پوړي مشران او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یو احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې په رون په واشنگټن کې د ویډیو کانفرنس له لارې په یوې خبري غونډه کې خبر اعلان ته وکړې. جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې دنده مخ په ختمېدو د غرض خوشبيني څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. د هغه په وینا د طالبانو یو شمېر مشران سولې ته په وروستیو کې ډیر لیواله دي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي یو شمېر طالبان او د هغوی مشران د افغانستان له حکومت سره سولې ته لیواله دي او د طالبانو له متوسطې او لوړې کچې کسانو سره ارتباطات ټینګ شوي دي. جنرال جان نیکلسن پرون له کابل په واشنگټن کې د متحده ایالاتونو په دفاع وزارت کې خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې د خبرو اترو یو لړ چینلونه د سولې د بهیر د بیلابیلو لوریو لخوا پرانستل شوي، خو دی د دې لپاره نوم نشي اخیستلی چې دا خبرې پټې دي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې یو شمېر نړیوال سازمانونه، بهرني حکومتونه او هغه ډلې هم داخلي دي چې له دې سره دلچسپي لري. په دې برخه کې د امریکایي جنرال یوازې دومره وویل چې زما ډیپلومات همکاران هم پکې شامل دي. طالبانو په خپله تر اوسه د سولې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د فبروري په 28مه چې کله افغان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته د سولې پراخ وړاندیز وکړ، طالبانو وویل چې دوی له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي، نه د کابل له حکومت سره. خو جنرال نیکولسن وای چې اوس طالبان په خپلو کې هم د سولې لپاره په جدي خبرو بوختي او پر دې بحث کوي چې دا جګړه څرنګه پای ته ورسو. د د په وینا طالبانو ته د سولې په وړاندې زونو کې او د طالبانو د سولې په شرایطو کې ګڼ مشترک ټکي شته. د سولې هیلې وروسته تر دې د یو شمېر کسانو په باور په افغانستان کې کمی شوې چې طالبانو د غوی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د خندق په نوم عملیات پیل کړل. خو جنرال نیکولسن وایي چې سږ کال د طالبانو پسرلنی عملیات د تیرو کلونو په پرتله سخت نه دي. نیکولسن وویل په افغانستان کې روانه جګړه داسې ده لکه د کمبوډیا جګړه چې په ورته وخت کې دواړو لوریو د سولې خبرې کولې او جګړه یې هم مخته وړه. دا خبره د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد او په جرمني کې د افغانستان سفیر علي احمد جلالي هم ازادي راډیو ته وکړه.
د سولې امکانات خو شته، اما دا مونږ زمينه لري چې جنگ به یو ور ودرېږي او د سولې پروسه به شروع شي. تر ډېر وخت پورې به جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې وي، تر هغه وخت چې دواړه خواوې دې نتیجې ته ورسیږي چې د سولې لپاره دار اوارده او د دې هغه اهداف چې لري د سولې لارې په بهتر شکل سره ترلاسه کېدای شي.
طالبانو د خندق د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د یو شمېر ولسوالیو مرکزونه د لنډې مودې لپاره نیولې دي، خو بیرته ترې پښه شوې دي. جنرال نیکولسن وویل چې افغان ځواکونه اوس ته پخوا په پرتله پیاوړي شوي او دا وړتیا یې پیدا کړې ده چې د طالبانو د بریدونو مخه ونیسي. نیکولسن زیاته کړه چې د طالبانو 80% بریدونه بیرته شاته تمبیدلي او 40% حملې هم په لنډ وخت کې خنثی شوې دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ما خام تر وو بجو پوري اوریدلی شي. د سمنګان د ولایت شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور زیاتوالي ته اندېښمن دي. د ولایت شورا غړي وایي چې د وسلوالو په دې ولایت کې بې نظمي زیاته کړې او د غرض په اکثر وسلوالو غلاو کې هم دوی لاس لري. له سیمې د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي راپورته وکړي.
د سمنګان دی ولایتي شورا غړي په دی ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور له زیاتوالي شکایت کوي او هغوی په ټولنیزو بنسمي او وسلوالو غلو تورنوي. د سمنګان دی ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سمنګان په مرکز ایبکخار او اشپګ ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د ټولنیزو بنسمي ترڅنګ دا ډلې وسلوال غلی هم تر سره کوي. د سمنګان دی ولایتي شورا مشر وویل چې اکثرا دا ناقانون او غیر مسؤول وسلوال د یاد ولایت په نام نه یو کې هم لاس لري. خغلی راز محمد د غیر مسؤول وسلوالو د حضور پاړه وویل
یره مو انکار نمیتونیم افراد غیر مسؤول در ولایت سمنګان در خود ولایت شهر هم است، در ولسوالی هم هست، اما دولت د این صدد هست که باید اونها را خلاصه مهار بکنه. وقتی که افراد غیر مسؤول در منطقه بود بی‌نظمی ها شروع میشه، دزدی اونجا میشه، سرقت میشه، بی‌نظمی ها میشه، راگیری ها میشه.
د سمنګان یو شمېر اوسیدون که هم په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه څرګندوي. هوایي چې دا کسان د قانونو په غیر قانوني استخراج او همدارنګه د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. د سمنګان د مرکز ایبک خر دوه تنه اوسیدون کې پاړه وای
مردم سمنګان د وضعیت بد قرار داره کې سلادار د سرای شانهشان سلاس مردم اختار میته و موتورسیکل سواراس د مردم بسیار د وضعیت دشوار قرار گرفته.
نام ما منصور است، از سمنګان هستیم. ولایت سمنګان شهرش بسیار وضعیت وخیم است، چفاندار و موتورسیکل سوار افراد سلادار ضعیف است، همه وضعیت شهر برهم زدن.
پام دی حال که دی سمنګان محلی اداره چارواکی هم دی ناقانون وسلوالو حضور دی ولایت که تاییدوی خواهی چه هیچا تا به اجازه ور نکری چه پا خود سر توگاوی هم پا غیر قانونی دول لرغونی سیمی وکندی او قانون استخراج کری. دی سمنګان دی والی ویان صدیق عزیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دی ولایت کې غیر مسؤول وسلوال حضور لري او کله ناکله لا یو بل سره وسلوال شخړې هم ترسره کوي. عزیزی په دې اړه وویل
دقیقاً در واقع با افراد مسلمه غیر مسئول متضابری روی دست است یا به صورت امنیتی که افتادار گرفته باشه در واقع به این فیصله صورت گرفته با یا باید صحبت شوه آلتر از همه باید صحبتشان رو جسر شوه باید کارت سلا داشته باشن و باید در واقع از این کچی را اینا سلا باید باید بررسی شود.
په داسې حال کې د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه څه اندېښنه څرګندوي، چې د سمنګان سره په ګاونډیتوب کې په بغلان، بلخ او سرپل ولایتونو کې هم حکومتي چارواکي تاییدوي چې نسبت بل هر وخته د ناقانونه وسلوال حضور یادو سیمو کې مخ په زیاتېدو دی، او دا وسلوال د یادو ولایتونو په نامنیو کې هم لاس لري. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي رادیو، سمنګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
او د ژوند په شیبو کې په دې اونیس پروګرام کې مو د ځل په افغانستان کې د ټلویزیونی خبرونو تاریخ ته انکتنه کړې. په افغانستان کې ټلویزیون لکله په کار پیل کړی دی، او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې هغو حملو ته کتلي چې دوه ساعته یې دوام وکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، وروسته له هغه چې طالبانو خپل پسرلني عملیات اعلان کړل، د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په کابل کې حملې او تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم داعش ډلې د چهارشنبې د ورځې حملې کولو ادعا کړې ده، واشنگتن پوسټ لیکلي چې د افغانستان په اړه د امریکا د اعلان کړې ستراتیژي سربیره طالبانو حملې زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا، په افغانستان کې د نظامي ځواکونو او ملکیانو له وجل کېدو سره د ملي شوراو او ولسوالیو شوراو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه پوښتنې راپورته کېږي. ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ د ډلې ایزې حملې په اړه لیکلي. ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ د ډلې ایزې حملې په اړه لیکلي، په کابل کې د حملو په زیاتولو سره سخت دریځو دا شار د ملکیانو لپاره په تر ټولو خونړي شار بدل کړی دی. د ورځپاڼې په وینا، د کابل ډیری اوسیدونکو خپل تګ او راتګ محدود کړی دی. ډیلی میل دې ته هم اشاره کړې چې د پلازمینې اوسیدونکي حتی بازار او د ګڼې ګوڼې ځایو ته له تګ بیره لري او نه غواړي په ترافیکو کې بند پاتې شي، ځکه حملې تل شاوخوا په همداسې ځایو کې کیږي. ډیلی میل او واشنگتن پوسټ په خپلو راپورونو کې د 19 کلنې نجلۍ سویتا صابری عکسونه خپاره کړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ټپي سو او په وزیر اکبر خان روغتون کې تر درملنې لاندې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي موضوع ته کتلې دی. ورځپاڼه لیکي، امریکا نه یوازې پر جګړه مارانو بلکې د طالبانو پر مالي سرچینو حملې او بمباری زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا، د تیر کال په نومبر میاشت کې د هوایي حملو له پیل راهیسې امریکایي الوتکو پر سختریزو او د هغوی د کوکنارو پر کر 114 حملې کړې دي، چې په نتیجه کې د طالبانو مالي سرچینې له منځه ولاړې سي. وال سټریټ ژورنال د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې وروستیو حملو طالبانو ته تر 40 میلیونه ډالرو پورې زیان رسولی دی. ورځپاڼې د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې له قوله لیکلي چې تیر کال په ټول افغانستان کې پر 328,000 هکټار مځکه کوکنار کرل سوي، چې تر هغه له تیر کال په پرتله 3% زیاتوالی شي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان یو متخصص جانی والش وایي، طالبان د مخدره موادو یو بانډ او یو سختریزه ډله دي. د شاغلی واش په وینا، طالبان ډیره افراطی مفکوره لري، خو په همدې حال کې د مخدره موادو له سوداګرۍ ګټه اخلي. د امریکا دغه پخوانی ډیپلوماټ او متخصص وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان نسی کولای په خپله مفکوره پیسې پیدا کړي، نو مخدره مواد ورته اصلي مالی سرچینه دي.
ازادي رادیو اوري، او سم په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر ته مخه کوو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د نوم لیکنې بهیر په هیواد کې په بریالیتوب سره مخ ته ځي، او تر اوسه پورې د هغه په وینا 4.5 میلیونه کسانو خپل نومونه لیکلي دي. دغه راز دغه بهیر په کونړ ولایت کې هم په وروستیو کې ګړنده شوی. په تېره بیا په دې بهیر کې د ښځو ونډه په کونړ کې زیاته شوې ده. تفصیل ل اسد آباد دی ازدی لرو دی خبريال روح الله انوري پرپورت کوي.
په کونړ کې د احوالو د ثبت او د احصایي مسول حاجی فضل خالق د سی شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې په 13 نږدې یو نیمه میشت کې ل 22,000 زیات تذکيري وشلي، چې پکې د خزو ونده زیاته ده. خو ل 13 شپږو ورځو د خويندو برخه په سلو کې نویو ته پورته شوې ده.
دې کې تقریبا چې 2012 ذکر ونه جمله تذکره غوښتي. په دې کې تقریبا دا غره 1,400 زنانه دي. ټول ول سوالو کې زمونږ ټیمونه پال دی ولته وې شروع کړل او سټون تام تللی دا غره ټیمونه. بالکل بالکل اوس ټول ونده د خزو چې اوس پر اوس راځو کیو ګور دا تقریبا دا 15 شپه ګور راځو دا اوس اتم تاریخ ده بل دا اکثره به خپل سلو کې 90% زنانه تذکره اخلي ده.
خاغله فضل خالق وای دوی د تذکرو د پانو کمی سره مخ دي او یاد ستونزي هواري د پاره مرکز ته خپل غوښتنې لګل دي.
مونږ بار بار دغه د وزارت ریاست سره تماس نیولای دي کورمو په اړه کې حالت کمه دا ځنه موجود دي اوس تر اته کمبوت پیدا کی کچا ته په وخت باندې مونږ ته تذکره راوونه رسیدلې. یو کس لګل دي
د تذکرو د ویش په مرکزونو کې د سړیو په پرتله د خزو غنګونه زیاته ده. دا هم د کونړ خزو چارو ریاست کې د تذکرو د ورکړې مرکز دی چې په لزګونه خزې پکې د تذکرو اخستلو لپاره په قطار کې ولاړې دي. دوه تنه خزی چې تذکری اخستی د سې شنبې په ورځی ازادي راډیو ته ویل
زما نوم پرځانه د کونړ ولایت اوسیدونکو ما خزه چا ریاست چې دا یو خزی دی او ورته کول شي دی کې
زما نوم نازو دی د کونړ اوسیدونکو ما
بل درغلی ما د خزه چا ریاست لا د ډېر په اسانی سره تذکری اخستل کیږي د ټولو خويندو نه هله کوم چې دراشي او تذکری واخلي.
دوی له نور خويندو او ورونو هم غواړي چې پیژن پانی واخلي سټیکر پر ولګوي او د ولسی جرګي او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل خوخي وړو نماندانو ته رای ورکړي.
تذکره واخل زما ټول خو نماندغه کې په باندې کې په کلو کې کنا خبره ورونه د خبر کې پلرونه د خبر کې او د دا تذکره د واخل هر کم خه کچ یا مکه ته د بیا رای ورکي او زمونږ وطن تعلیم و تعلیم غواړي چې په تعلیم باندې پرمختګ وکړي.
دوی وای ک ټول افغانان وړو او په وطن مینو کسانو ترای ورکړي نو کولای شي چې په هیواد کې روانو جګړو او نورو ناخوالو ته د پای ټکی کېږدي او که بیا هم د کوم شخصي تمې او د خپلوي په اساس داسې کسانو ترای ورکړي چې د ملي ګټو په ځای شخصي ګټو ته کار کوي او په ملي مسلو کې د ملت د غوښتنو خلاف ودرېږي نو بیا به هم د څو کالو دپاره په افغانستان کې روانې جګړې ته په دوام ورکولو او فساد زیاتوالي کې خپل برخه اخستی وي. په کونړ کې د تذکرو اخستلو کې په داسې حال کې د خزو ونډه په بیساري ډول زیاتیږي چې تر دې دمه په یاد ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو کې د ګډون لپاره له 4000 زیاتو کسانو په خپلو تذکرو سټیکرې لګولي او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو په وینا چې د نوملیکنې بهیر هم د پوخا په پرتله چټک شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د ایډز د ناروغۍ یا د اچ آی وی په ویروس مثبت پیښې په دې ولایت کې زیاتې شوې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي د مخدره توکو زیاتوالی د روغتیایي خدمتونو کمزورتیا له ایډز څخه د خلکو ناخبري جګړې او نامشروع اړیکې د لامل شوي چې په دې ولایت کې تیر کال په پرتله د ایډز د ناروغۍ کچه لوړه شي. تفصیل یې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینې په راپورټ کې.
د کندهار د عامې روغتیا د ایډز د ناروغۍ د تشخیص د څانګې مسؤل ډاکټر همایون رحماني وایي د 2016 میلادي کال په پرتله په 2018 کال کې د ایډز د ناروغۍ کچه لوړه وه چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د رحماني په خبره په 2016 میلادي کال کې په کندهار کې 13 مثبتې پیښې ثبت شوې خو په 2018 کال کې دغه شمېره 20 ته ورسېده چې د تیر په پرتله زیاتوالی شي.
لا سرحدونه دي بل هم د مخدره توکو کښت او قاچاق دي د سواد کچې ټیټوالی دي د خلکو ناخبري ده او دارنګه جنگ جګړې دي ناامني ده. دا ټول هغه فکتورونه دي چې د ایچ آی وی د خپرېدو لپاره په هیواد کې زمینه مساعد.
ډاکټر رحماني وایي په دې شلتون کې دوه ښځینه او پاتې نورې نارینه دي چې د ډیرو د ناروغۍ لامل د مخدره توکو د استعمال څخه وو. په ورته وخت کې د کندهار یو شمېر مدني فعالان وایي په کندهار کې تر مخدره توکو د ډاکټرانو د عملیات سامانونه زیات خطرناک دي چې تر ټولو د غاښو د ډاکټرانو په کتنځایونو کې دغه ویره زیاته ده. سید سربار امانی او حکمت الله ازادي رادیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې د دې هغه اصلي لامل چې خلک هغه مقاربت جنسي مقاربتونه ښیي یا نامشروع اړیکې ښیي چې دا دې په کندهار کې واوسیږي. یوازینی لامل یې دغه دی چې په عملیات خانو او د غاښو پر ډاکتران دغه څه نه مراتوي.
نو باید دولت ورسره همکاري وکړي، په د مخدرې مواد باید ورک شي، د کمپاینونه باید دې دولت لخوا څخه تیار کړي، ځکه یوازې تا مخ هم نسي کولی چې دا دونه کارونو ته دې دوام ورکړي.
د کندهار د امیر روغتیا د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې په تیرو اتو کلونو کې په کندهار کې له دوی سره 102 د ایډز مثبتې پیښې ثبت شوي چې په 2018 کال کې دغه پیښې تر ټولو زیاتې دي. د دوی په خبره د 2018 کال ثبت شوي شمیرې تر اوسه نه دي کره شوي او تر څېړنو وروسته به له رسنیو سره شریکې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
واشنگتن پر تهران نوی بندیزونه ولګول. په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې امریکا پر یو شمیر ایرانیانو او د دې هیواد پر بنسټونو او اورګانونو بندیزونه لګوي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا خزانه وزارت پر شپږو ایرانیانو او په دغه هیواد کې پر دریو مؤسسو تازه بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د اوین زندان د دې لپاره شامل شوی چې په کې له ایرانیانو سره ناوړه بشري چلند کیږي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول ادارې پرونو ویل د انصار حزب الله پر سازمان او د هانیستا په نوم د کمپیوټري پروګرامونو پر ډلې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا بندیزونه د دې لپاره لګیدلې دي چې اسلامي رژیم خلک ځپي، د بیان د ازادیو او د خلکو د سولې سوغوندو مخه نیولې ده. د امریکا خزانه وزارت په خو هم د ایران د زندانونو پر سیستم او د زندان د یو چارواکي په ګډون په وین زندان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه لګولي وو. د خزانه وزارت په نوې اعلامیه کې راغلي دي کوم بندیان چې په وین کې ساتل کیږي هغه د مسؤلو کسانو له لوري وهل کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي. پر درې تنو ایرانیانو هم له بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره همدارس د حزب الله چې د انصار حزب الله په نوم هم یادی شي د ملاتړ په خاطر بندیزونه لګیدلې دي. د اعلامیې له مخې انصار حزب الله ډلې د ایران د خلکو په ځپلو کې لاس لرلې. د بسیج له ملیشو سره په ګډه پر چاقو، اوشکې بهونکې ګاز او برخي ډنډو پر ایراني محصلانو حمله کړې دي. دا ډله په اصفهان کې پر شزو د تیزابو په واسطه په بریدونو هم تورن شوې ده. د امریکا خزانه وزارت د دې ډلې پر یو مؤسس او مهم مشر آیت الله محتشم هم بندیز لګولای دی. دا بندیزونه درې اونۍ وروسته تر دې لګیدلې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال لاټومي تړونه ووت او وی ویل چې پر ایران به سخت بندیزونه ولګوي. د می په څلور وشتمه د امریکا خزانه وزارت ویلی وو چې پر نهو ایرانیانو او ایرانی مؤسسو به د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې د منشویو پرزو په صادراتو کې لاس لري. تر دې دوی ورځې مخکې د امریکا خزانه وزارت د ایران د توغندیو د سیستم په ارتباط د دغه هیواد پر یو شمیر امنیتي چارواکو بندیزونه ولګول. د دغو کسانو او مؤسسو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هر بنسټ، مؤسسه یا کس کله دوی سره راکړه ورکړه وکړي هغوی به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي او محکمې ته به معرفي شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم بخیر. زموږ د روزګار لار د میټ ویلی فاری لار دا ډېرې د مشکلات سره مخامخ یو بار نه تر لسازه ابل خو مخرب دي چې نو دمبر فانه شي تا خلک ډېر بل د عسكر څنګه خلک متازاد دي چې لا لا سری خپل خو ما تجربه هم برا وځي هغه د خلک دي مردا پیغام دي او سلام.
سلام علیکم، د مانم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی هم د ایران څخه خبرې کوم. زه خپل سلامونه د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته تقدیموم. د ما دغه نظر دی، شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي، راځئ چې دغه مبارکه میاشت کې دغه جنگ په افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، وزبکو، هزارګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري ویښ ده ګوري په تذکرو باندې مثال شروع کړی په فیسبوک کې پر رسنیو کې دا یو ډیره شرم خبر ده په تذکرو باندې د افغانستان ژبه څوک نشي بدلولای د افغانستان غیرت څوک نشي بدلولای د افغانستان افغانیت څوک نشي بدلولای موږ ټول افغانان راځي چې ټول شو ټول هوا کړو افغانستان آباد کړو خپل خاور آباد کړو د خارجي قوتونو چرغلي دونه موږ باید ګټه پورته کړو ګوري پوه شئ نن هم هغه خلک لکه پاکستان مثلا ایران څوک څوک دغه هم جنګوي په جنګ اچولي وو ګټې د خلک د موږ نه پورته کوي ګوري په لحاظ د خدای دغه جنګ ته خاتمه ورکوي راځئ دغه مبارکه میاشت طالبان دیم کینی دولت دیم کینی د جنګ سالاران دیم کینی وروره دا ټول د پیوه کاسه کینی پیوه ورځ کې جنګ خاموش دی دا خبرې شاته وغورځوئ ګورئ خلکو سترګېم جار شم موږ ټول د یوې کاسې خلک یو مړه ژوندی یم ټول شریک دی هر څه هم شریک دي ګوره ګوره ما ته احساس په خپله رسي په والله ګورې احساس یې دیته ورسي چې افغان د افغان په لاس وژل کېږي څه دي تاجک دی دا زاره دی موږ ټول یو خلک وینم یوه ده غیرت هم یو دی همت هم یو دی نورم وخت نه نیسم خو د رادیو ازادۍ نه دغه یو خواهش کوم چې د ما پیغام به نشر کوئ نورم خدای مل شي
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې تنظیمي بجی دی وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لروخو اوس یو ځل بیا په مخکړې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته په افغانستان کې د امریکایي اوناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وایي چې لومړنۍ نښونه خانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونی حمله به چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی وسله والو طالبانو یا حقانی شبکې ترسره کړې وي په دغه حمله کې چې پرون د کابل په کابل کې د کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ وشوه اته برید کوونکي ووژل شول د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مرکز بیرته له وسله والو طالبانو نیولی دی د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د ایران د تیلو وزیر د انرژي فرانسوي شرکت ټوټال ته شپېته ورځې وخت ورکړی چې د واشنگټن له بندیزونو ځان معاف کړي کنه د غازو د میلیارډونو ډالرو په پروژه کې به سهمیه د تیلو یو چینایي شرکت ته ورکړل شي د اوکراین د امنیتي څانګې مشر وویل روسي خبریال ارکادی باباچنکو ژوندی دی دا خبرې یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې اوکراینی چارواکو د کرملین د منتخب خبریال د مرګ خبر کړیو او اروپایي ټولنې او د اروپا پارلمان په بیلاروس کې پټ اعدامونه وغندل د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په پاڼه کې ام بي هم ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې اندغه راز اوریدل شي په ټوله افغانستان کې د سهار له وو وجود ما خام تر وو بجوم په منځنۍ او سپو سربیر د غراس لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پند ته هم اوریدل شي د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقوقو جون پښيبو کې د جون پښيبو کې ونیس پروګرام که مدازل په افغانستان کې د ټلویزیونی خبرونو تاریخ ته کتنه کړې ده
د 1955 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شول د داوود خان په دوره کې داوود خان په خپل هغه افتتاح نه کړل شو
خو مخکې تر دې په مخړې د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوس من د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیره زیاته مننه عارف صاحب زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته فانسم په ګډ ګډ کې وړاندې کوم
ډیره مننه ګروال صاحب که اوریدونکو ته د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه معلومات ورکړي چې په دې قانون کې څه ول سوي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب په دې چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون چې په 1958 کال کې په څلور فصلونو کې او څلور څلوېښت مادو کې تصویب شو. دا قانون په دې قانون کې د ښځو پر وړاندې هغه عمل چې پخوا مشخصا جرم نه ګڼل کېدل په دې قانون کې هغه جرمنګاري سول او د هغوی مرتکبینو ته خاص جزاګانې ته نیسولې. او باید وایو چې دا قانون د دولت د افغانستان د دولت یو ډیر قوي حمایت د ښځو د حقونو څخه شمیرل کی.
ډیره مننه. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاوتریخوالی څه ته ویل کیږي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې تاوتریخوالی هر هغه عمل چې د ښځو ته د فزیکی او یا هم رواني صدمې یا زیان رسولو سبب وګرځي هغه عمل ته موږ تاوتریخوالی وایو. او تاوتریخوالی په معموله توګه هغه په دوه توګه تقسیمیږي چې اول فزیکی تاوتریخوالی ده او دوهم رواني تاوتریخوالی. چې فزیکی تاوتریخوالی ټول ته معلوم دی لکه وهل او ټکول دي. او رواني تاوتریخوالی په رواني تاوتریخوالی کې ډیر زیات اساسي موضوعات شاملېږي چې اکثرا ټولنه کې خلک نه ورته متوجه کیږي یا حتی هغه اعمالو ته تاوتریخوالی نه ویل کیږي یا تاوتریخوالی نه ګڼل کیږي. دا ځکه چې حتی زموږ په ټولنه کې دغه اعمال ډیر زیات عام دي، یعنی په ډیره عامه توګه او بے له هیڅ کوم مشکله استفاده کیږي او خلک فکر نه کوي چې دا شاید تاوتریخوالی وي، لکه ښځو ته توهین او تحقیر کول، د دوی کرامت په نظر کې نه نیول او یا هم د دوی حیثیت ته صدمه رسول یا هم تهدیدول په دې چې دوه مخزه در باندې کوو یا درې مخزه در باندې کوو یا هم دې تهدیدول چې طلاق در کوو. دا هغه موارد چې رواني تاوتریخوالی شمیرل کیږي چې اکثرا خلک حتی دې ته نه متوجه کیږي. یا مثلا دوی ته کنزل کول، ښځو ته کنزل کول او یا هم په اساسي تصمیمونو د کورنۍ کې دوی ته سهم نه ورکول، دا ټول تاوتریخوالی شمیرل کیږي.
ګروال صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په قانون کې د ښځو په وړاندې کوم اعمالو ته جرم ویل کیږي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت په قانون کې دوه ویشت موارد راغلي دي چې هغه جرمنګاري سوي دي. له هغې جملې نه اولی د ښځو پر وړاندې جنسي تیری ده، د ښځو مجبورول په فحشاته، یا هم د ښځو د هویت ضبط او نشر په دې توګه چې د هغوی شخصیت ته صدمه ورسوي، ښځو ته اور ورچول، یا هم د هغوی پر وړاندې د زهري او یا هم زهرناکه موادو څخه کار اخیستنه، یا هم د هغوی مجبورول پر دې چې ځان وسوځوي، د هغوی مجروح کول یا وهل ټکول او یا هم معلول کېدل، یا هغه وهل او ټکول چې د هغوی د معلول کېدلو سبب وګرځي، د هغوی خرڅونه، بدور کول، اجباري نکاح، د واده د حق څخه محرومیت، هغوی ته تحقیر کول، کنزلور ته کول، د قانوني سن د پوره کولو نه مخکې نکاح، ازار او اذیت، هغوی اجباري انزوا یا اجباري هغوی دې ته مجبورول چې هغوی په یو ځای کې قید شي او له نورو سره تماس ونه لري، فامیل سره تماس ونه لري، دوستان سره تماس ونه لري، احتیاط ته یا مخدره موادو ته د هغوی مجبورول، د ښځو ممنوع کول د خپل ارث څخه په تصرف کې، یعنی د میراث حق نه ورکول ښځو ته، او یا هم په شخصي اموالو کې ښځو ته د تصرف حق نه ورکول، د تعلیم د حق څخه منع کول، د صحت له حق څخه لاسرسي ته منع کول، یا هم د کار څخه منع کول، او یا هم اجباري کار په ښځو باندې، او یا هم ترویینه زیاتی خزی سره واده کول په دې توګه چې د افغانستان د مدني قانون ناتیاومه ماده په نظر کې ونیول شي. دا هغه موارد دي چې د خزو څخه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت په قانون کې جرمنګاري سوي دي.
ډیره مننه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل څه دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی ډیر زیات عوامل دي چې لکه څنګه که موږ اشاره ورته وکړو، هغه اساسي عوامل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي، اول خو دا چې د حاکمیت قانون زموږ په ټولنه کې ډیر زیات ضعیف دی، یعنی قانون په هغه توګه چې باید تطبیق سي نه تطبیق کیږي، چې دا خپله د دې سبب ګرځي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي، او یا هم هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي هغه په نه محکمه کې نه مجازات کېږي او یا هم کچرته محکمه او مجازات سي په ډیر اساني باندې برته ازاديږي او بل اساسي لامل د فقر یا اقتصادي مشکل د خزو پروند د تاوتریخوالی اساسي مشکلاتو څخه شمیرل کېږي ځکه چې زموږ په ټولنه کې خزي اکثریت له اقتصادي لحاظ په سړو پورې تړلې دي او خپل هغه مالی توانایي نه لري چې د خپل ځان وساتي یا که چېرته دوی د تاوتریخوالي سره مقابل کېږي دوی وکوای سي له ځان څخه دفاع وکړي او یا هم هغه مالی استقلالت دوی په ټولنه کې نه لري چې دا د دې سبب کېږي چې دوی سړیو ته ډېره اړتیا ولري او د اکثرا د خشونت او یا تاوتریخوالي سبب ګرځي بل اساسي لامل یې بیکاري ده په ټولنه کې او د اکثریت اعتیاد یا مخدره موادو ته په دې اخرو کې لکه څنګه چې اکثریت خلکو مخ راوړی ده چې دا اعتیاد خپل هغه څوک چې په اعتیاد باندې ککړ دي دوی د دې لپاره چې یا خپل ځان باندې کنټرول نه لري او یا هم د دې لپاره چې هغه پیسې په هر طریقه لاسته راوړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او نور اساسي لامل دا دی چې د ښځې زموږ په ټولنه کې اکثرا عدالت ته لاسرسی نه لري یعنې که چېرته د دوی پر وړاندې کوم تاوتریخوالی هم اوسي دوی نسي کوی چې په اسانه توګه هغه عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه وکړي دا ډېر اساسي لاملونه لري اول اساسي لامل خو بې سوادي ده یعنې دوی اکثرا ښځې نه پوهېږي د دوی خپل هغه اساسي حقونه څه دي او بل مشکل یې دا ده چې دوی کچیرته دا حق نه لري چې عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي یعنی که دوی تهدیدیږي د کورنیو له خوا چې کچیرته دوی عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي دا د دوی د بدنامي سبب ګرځي او یا هم د دې سبب ګرځي چې حتی فامیلونه یې له منځه ولاړ سي دا یې بل اساسي لامل ګڼل کېږي لکه څنګه چې زه یو مثال ورکوم چې قضیه په کمیسیون کې څو وخت وړاندې ثبته شوه چې په غور ولایت کې یوه ښځه د خپل میړه او د میړه د خاله لخوا سوځول سوی وله او د انجلۍ کله چې بیرته کابل ته را انتقال سوه یوه هفته بعد د خپل ځان له لاسه ورکړل د دې قضیې عاملونه چې هغه میړه او هغه د میړه خاله یې وله تر اوسه پورې هم آزاد ګرځي او هیڅوک دې ته ونه توانېدل چې هغه ګرفتار کړي دوسیه کله کابل نه غور ته ځي کله له غور نه کابل ته ځي دا ځکه چې هغه هلک د یو قماندان د غولې یو قماندانانو له خپلوانو څخه شمیرل کیږي او د هیڅ ځونه لسیږي چې هغه بندې کړي یعنی د قانون نه پلي کېدل او یا هم د هغه اشخاصو چې د ښځو حقوقو ته او یا هم بشري او یا هم بشري حقوقو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي دا خلک چې اکثرا د اداراتو پر راس کوي او یا هم په دولت کې کار کوي دوی له خپل غزواک نه استفاده کوي او د دې سبب کیږي چې هغه ښځې چې کغړي له خپل حقوقو نه دفاع وکړي دوی هغه ته یو تهدید شمیرل کیږي نو دا هغه اساسي لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیریږي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا په کوم پټه شای وانه یا په دالا سواله
په باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس کړی
چې محکمې له
خوا ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه خبره دلیسي ګوروال صاحب د ورستي پښتني په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه څه ولسوي دي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې لنیک مرغز موږ په قوانینو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت لپاره هغه اساسي ګامونه پورته سوي دي، لکه څنګه چې د افغانستان د اساسي قانون په 22مه ماده کې راغلي دي چې ښځې او سړي په ټولنه کې له برابرو حقوقو او وجایبو څخه برخمن دي، او هیڅ نوع تبعیض نه باید وسی د ښځو د سړیو په منځ کې. همدارنګ د افغانستان د اساسي قانون 43مه ماده تاکید کوي چې باید دولت د ښځو د سواد د کچې د پورته وړلو لپاره باندې هغه اساسي اقدامونه پورته کړي، او د دې ترڅنګ باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون خپله یو اساسي ګام ګڼل کیږي چې دولت د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې اخیستی ده. او بر علاوه د دې ملي قوانینو نه په نړیوالو قوانینو کې هم د ښځو د تاوتریخوالي د ممنوعیت په اړه باندې هغه بین نړیوال ضمانتونه شتون لري، لکه څنګه چې د سیدا کنوانسیون ده یا هم د بشري حقونو د نړیواله اعلامیه ده چې په هغه کې د ښځو د سړیو ترمنځ په برابرۍ باندې تاکید شوی، او تاکید شوی ده چې باید ښځې له خپل هغه اساسي حقونو نه په ټولنه کې برخمن شي او تاوتریخوالی له منځه وړل شي. همدارنګه د اقتصادي اجتماعي حقونو نړیوال میثاق ده، د ښځو د سیاسي حقونو نړیوال اعلامیه چې افغانستان له نیکمرغه دا ټول سندونه امضا کړي دي، او د دې ټولو سندونو د عملي کولو تعهد لري چې زه مطمئن یم که چیرته دا قوانین په سمه توګه پلیسی نو د ښځو د تاوتریخوالي کچه به ان شاء الله چې کته راست.
قدر منو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مال.
ژوند په شیبو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل درنه دوستانو سلامونه می ومنه. دا ملي سرود دی چې د لومبیز لپاره په افغانستان کې د آزمایشي نشرات په وخت په ملي ټلویزیون کې خپور شو. آیا خبر یاست چې د افغانستان ملي ټلویزیون څه وخت خپل خبرونه پیل کړي؟
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړیدلو پلان سره د دې چې د پاچاهي دورې په وروستۍ کلونو کې چې وروستۍ صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د چا تصویر او غږ له تلویزیون څخه خپور شو.
د افغانستان د غلو او خجو خلک په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم.
نن په همدې اکله غږیږو په پیل کې د تاریخ په اوږدو کې د تلویزیون په نومونو خبرې کوو. ورپسې به واورئ چې تلویزیون څه وخت په رسمي بڼه نشرات پیل کړل او د کوم ضرورت له مخې رامنځته شو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړي. قدر منوونکو، تلویزیون دغه دستګاه نوم دی چې خوځنده تصویرونه او انځورونه له غږ سره خبروي. په افغانستان کې د لومړنۍ تلویزیونی دستګاه جوړیدل د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په اواخرو کې هغه وخت مطرح شو چې شهید محمد موسی شفیق صدر اعظم وو، خو د ځینو سیاسي ستونزو له وجې دغه هیله پوره نه شوه. نو ځکه بیا وروسته له یو څه مودې څخه په 1445 هجري شمسي کال د هود په 15مه نیټه آزمایشي خپرونې پیل شوې. په پیل کې د تلویزیون نوم د آریانا افغانستان ملي راډیو تلویزیون وو، بیا د افغانستان راډیو تلویزیون شو، ورپسې ملي راډیو تلویزیون باندې بدل شو چې تر اوسه یې همدا نوم دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په وخت کې یو قوي دستګاه چې شمشاد نومېدل له منځه لاړه. بیا ټلویزیون خبرونه درلودي خو په ډیرو کمو سیمو کې وي. په دې اړه نور معلومات د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رئیس زرین انزور څخه اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټلویزیون د جوړېدلو پلان سره د دې چې د پاچاهي دورې په وروستۍ کلونو کې چې وروستۍ صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې حالات بدل شولو او هغه طرح چې په لومړي ځل کې په نظر کې واغه پلی نه شول. شهید محمد داوود خان په وخت کې د جمهوریت د دورې په وخت کې د ټلویزیون د لپاره عملی کارونه پیل شول. د جاپان په مرسته د لومړي ځل د لپاره په افغانستان کې ټلویزیون په 1950 کال کې تکمیل شو، جوړ شو، یعنی امی تعمیر جوړ شو، امی وسایل د جاپان په مرسته راغلل او خپل لومړني ابتدایي امتحانی نشرات هم د داوود خان په دوره کې پیل شول. 1950 کال کې د راډیو د برخې چې هغه وخت کې راډیو پوره اوږده تجربه کړې وه په افغانستان کې، راډیو افغانستان د راډیو د برخې هم د تخنیکی برخې او هم د نشراتي برخو همکاران بیلابیلو هیوادونو ته لکه ایران ته، عراق ته، جاپان ته او ځینو نور هیوادونو ته د لنډمهاله کورسونو دپاره لاړل. دوی زده کړې وکړلې، بیرته راغلل او همغه د راډیو د برخې همکاران د تلویزیون په برخه کې کار پیل کړ. د 1950 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شول. د داوود خان په دوره کې داوود خان په خپله هغه افتتاح نه کړلی شو. د ثور د کودتا نه وروسته حالات بدل شول او د افغانستان تلویزیون په رسمي ډول په 1950 کال د اسد په 18 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزي په مناسبت داخل د تلویزیون د سټوډیو کې چې موږ د خبر سټوډیو ورته وي په دغه ځای کې افتتاح شو.
خیل ډیرو کسانو سره د پوښتنې وی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د تلویزیون په پرده څه خبره شول. کله چې موږ د خبرونې لپاره د تحقیق په خاطر ملي راډیو تلویزیون ته لاړو، هلته مو هغه پخواني آرشیفونه ولیدل چې د تلویزیون د نشراتو پایلې خوده. کله چې آزمایشي نشرات خپرېدل، نو دغه وخت ملي سرود دغو کسانو لخوا ویل شوی و چې جذابې چیرې او خواږه غږونه یې درلودل. د میرمنو افغاني سره وشنه کالي پتان و او نارینه و سپین لنډ کنداري دوزي غاړې لوی پایڅې پرتګونه له تورو وسکټونو سره اغوستي و. دوی په یو منظم قطار کې په ځانګړي احساس ملي سرود ویلی. ورته غواږ شئ. د افغانستان ټلویزیون په رسمي توګه د نور محمد ترکی په وخت کې نشرات پیل کړل. دلته بیا ملي سرود هم تغییر وکړ. هغه ملي سرود وو ملي سرود وروسته مو د آرشیف په بل برخه کې ولیدل چې د افغانستان د راډیو تلویزیون د تعمیر دروازه خلاصيږي. دغه وخت جمهور رئیس نور محمد ترکی خپل ملګرو سره په داسې حالت کې رانه وزي چې په سره ګل پاشان شیرینی او چاکلیټ شیندل کیږي او په چکچکو بدرګه کیږي. په هغه وخت کې د لانډي مودې لپاره د ملي راډیو تلویزیون ریاست وزارت وو. سلیمان دایق مشر یعنی وزیر ټاکل شوی وو. نوموړی د ملي ټلویزیون افتتاح او جمهور رئیس ته په خراغلاس سره خبري پیل کوي.
اوس تاسو د افغانستان د خلکو لوی لارښوون کې اثر انقلابي ته او تاسو ملګرو ته وعده درکو چې د افغانستان د خلکو د ټلویزیون کارکونکو باندې خپل ټول توان، خپل ټول وسه، خپل ټول استعداد، خپل ټول تخصص د هغو ارمانونو او هدفونو په لار کې ولګوي چې د هغه لپاره تاسو خپل ژوند د دغه لارښوون کې تر لارښوونې لاندې وقف کړئ.
د سلیمان لایق خبرو وروسته نور محمد ترکی د خپل خبرو په پایل کې د افغانستان خلکو ته د ټلویزیون د پرانیستلو مبارکي وایي. دا چې جمهور رئیس د ټلویزیون د پرانیستلو په ورځ د افغانستان د ټلویزیون هدف د بیوزلو خلکو لپاره څه ګڼي ورته غواک بشو.
او د افغانستان د غلو او خجو خلک په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه دربدر و او به وزو زرشتون که تورن کرزی چزموش پا وطن که پیلی پیلی مادی نامتون هست خزن مگردی بخبلا لدی نامتو سخا بی برخو خو تلیمه کماری هوایی میدانونه او تلویزیونه به زرشتون کجا روی مگر مزی بپکی شازادگان سرداران او امیران کولی در سر پرتمین انقلاب داغ بید او دستور او دا ظالمانه ویش که دی استثمارچان لگر سر آیار سویو ده همیش دی پارا او برزاو
لدی وروسته د افغانستان تلویزیون ورو ورو پرمختګ کوي. د جاپان هېواد داسې دستګاوې ورکوي چې په نړۍ کې ساری کم لیدل کېږي. زرین انځور وایي چې بیا د شپېتو تنو په شاوخوا کې ژورنالستان، پروډیوسران، ډایرکتران، کمرمینان او تخنیکي کارکوونکي د روزنې لپاره بهر ملکونو ته لیږل کېږي. خو له دې سره سره بیا هم دوی له ځینو ستونزو سره مخ وو. دا چې کومې ستونزې نوموړی وایي،
بې له شکه چې په شروع کې خو ستونزې ډېرې زیاتې وې، ځکه چې ډېر مسلکي خلک د تلویزیون په برخه کې نه درلودل. ټول څه کار چې شوی و، تجربه چې وه، د راډیو په برخه کې وه. او دا یو ناڅاپه د یو بلې نوې رسنۍ رامنځته شوه چې تلویزیون و. البته سټوډیوګانې ډېرې محدودې وې په اول کې چې دا تلویزیون جوړېده. ستونزه په کې دا وه چې دا د یو محدود وخت دپاره، مثلا د یو سات نشراتو دپاره، غم د اموزشی نشراتو دپاره په نظر کې نیول شوی و. د داود خان په وخت کې وروسته حالت داسې راغله چې چارواکو غوښتل چې د دغې محدودې وسیلې نه پراخه استفاده وکړي، یعنې ډېر څه تولید شي، ډېر څه خلکو ته وړاندې شي. او مثلا د یو سات نشراتو په ځای دو ساعت او درې ساعت او پنځه ساعت او شپږ ساعت نشرات وشي. د شپې تر دولسو بجو پورې به دا نشراتو دوام کاوه. اول کې آمادګۍ کمې وي، غوښتنې ډېرې زیاتې وي.
تلویزیون یو نوې وسیله وه، نو ځکه ټولو کورنیو نشوای کوای چې په کور کې ولري. دغه وخت د دولت لخوا لوی لوی تلویزیونونه د ښار په ځینو برخو کې نصب شوي وو. بیا به خلک ورتلل او هلته به یې د خبرونو تر څنګ بېلابېلې خپرونې کتلې. د کابل اوسیدونکی 15 کلن حاجي جمیل وایي چې هغه وخت به خلکو د خپرونې محتوا ته دومره ارزښت نه ورکوه. د ویاند یا ویاند خوږ آواز او ښکلې څېرې به د تا څول چې له ضروري کار څخه تیر شي، خو خپرونه یا خبر تر پایه وګوري. له نوموړي څخه مو پوښتلي چې آیا د خپل هم کوم وخت مهم کار په ښار کې د تلویزیون د لیدلو لپاره پریښی؟
یاره کېدای شي، نو داسې یو وخت راغلی چې یو برنامه راغلی، داسې نتاکان راغلی دي، خبرنګاران تلویزیون یې راوړی دی، یشی دی په ښار کې، نو خپل کار پریښی دی، ورغلی هغه ځای کتلی دی. بیا مو دا خلکو ته بعضې دوالانو ته به مو دا کیسې کولې. خو وخت د ځوانۍ وخت ښه ښه سکې به راتلې په شکې، نو ښه دغه وه. ډېر نوی شی راغلی، یعنې هېڅ امکان نه دی، نو چې بعضو خلکو ته بېخي نه رسېدل. داسراسې نه درلوده چې وویني هغه ځای، هغه د تلویزیون شکل وویني چې دا څه رقم دی. د ښار په ښاروالۍ کې به ایښی وه، دا سینما په مخ کې به دلته وی، هوټل و په دې ځای کې به ایښی وه، شریخ پزي وه په دې ځای کې به ایښی وه، داسې یو اریانا هوټل و په هغه ځای کې به ایښی وه. یعنې داسې هر ځای نه وه، په هر تړو کوڅه باندې نه وه لکه دا اوس باري.
د افغانستان د ملي تلویزیون نشرات د تاریخ په اوږدو کې یوازې یو ځل 5 کلونه لپاره بند شول. خو د تلویزیون هیڅ یوې وسیلې ته هم تاوان ونه رسیده، ځکه ښه ساتنه یې کېدله. دا چې د ملي تلویزیون نشرات څه وخت اولې بند شول، دا مو د تلویزیون د نشراتو له مدیر غلام قادر څخه پوښتلی. نوموړی له 15 کلونو را په دې خوا په یاد شوي تلویزیون کې کار کوي.
کله چې طالبان دلته راغی، تلویزیون د طالبان لخوا بند شو. یوازې رادیو و هغه د شریعت غږ په نوم امکانات وو، دستګاه سم و، فعال و، جور و. کله کله هفتهوار یو ورځ د طالبان لخوا دا دستګاه پاکاري کېده، صفایي کوله، خو منته نشرات نه وو. دلته یو څوک د ملا نظامي اخوند دلته رئیس عمومي و، خو هغه ډېر دې ته پاملرنه وکړه چې دا آرشیف ضایع نه شي.
راځو دې ته چې اوس د افغانستان په ملي تلویزیون کې کوم بدلونونه راغلي. د اوسني حالت په هکله مو د تلویزیون د نشراتو له رئیس غنی مدقق سره خبرې کړي. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د افغانستان ملي تلویزیون اوس چې په خپل مرکز د افغانستان ټولو ولایتونو کې، په آسیا، اروپا، امریکا کې نشرات لري. زموږ خپرونې 40 ساعته دي. آرشیف په برخه کې زموږ کوم هغه کار کړی ده، غواړو د آرشیف ټول مواد هغه انالوګ سیستم سی او د ټول ډیجیټل تراسي. تقریبا دلته 15 سیستم لروسي، د بوش کستونه دي، یوماتیک دي، دی وی سی پرو دي، وسنی مواد سه په مینی دی وی کې دي. د دې سیستم نه ټول واوړي کمپیوټر ته هارد ډیسکو کې وساتو. له هارد ډیسکو نه ځي یو غټ سرور مرتماده کړی ده، په دغه سرور کې به ټول مواد ځای په ځای کیږي. د میتادیتانه هر ایوادوال او بهر کې هر څوک معلومات استفاده کوي سي د ملي تلویزیون سایت ته ور داخليږي. په سایت کې خپل د میتادیتا تلویزیون له آرشیف نه څوک استفاده کوي سي موږ په آرشیف کې کوم مواد لرو. د استفادې په وخت کې هغه مرجع کولای سي موږ سره مراجعه وکړي، موږ یو لایحه لرو سي مواد په کوم اساس باندې څومره قیمت لري، چا ته څرخم ورکول کیږي، د کاپی رایټ حق ورکو، د پروسې باندې کار کیږي، سي د حق رسمي ورکوي سي موږ. البته د پلورلو نه ورسته پس کوم د آرشیف د استاد ګوري په نوي سیستم جوړ کړی د لپاره به لاس نفر پرسونل کار کوي، سرور به چلی لري ساته فعالیت کوي او څوک مواد نه ستري اخستای.
دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
Just one.